سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د موسکو فارمت و مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شوې. غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونو ته وه وویل د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته تللی په دې ناسته کې برخه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویلې په دې غونډې ته د بلاروس یو پلاوی هم بلل شوی. روسی رسنیو له غیډل انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خپره کړي. موسکو فورمت 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو تمرکز یې د افغانستان سره پر اړوندو مسئلو دی. ماليزیا او پاکستان پرون په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې د خپلې ژمنتیا پخلی کړی. دغه ګډ دریز د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د ماليزیا د صدر اعظم انور ابراهیم ترمنځ له کتنې وروسته څرګند شو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د روان اکتوبر له 15 تر 8 ماليزیا ته په رسمي سفر تللی. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د دوامداره تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد د کار اخیستو مخه ونیول شي. هغوی همداراز د افغان ولس د اساسي حقونو د خوندیتوب او د هیواد د باثبات او ټولګډونه راتلونکي د رامنځته کولو د هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. پاکستان د سیشمې پر ورځ له چین، روسیه او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق چې دا مال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه کې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکي وعدو په وخت له د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. او د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه دریو ساینس پوهانو جان کلارک، میشل دی وورا او جان مارتینیز ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي، کوانټومي، تونالیا لغم او د انرژي د کموالي په کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو د سلطنتي اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیونه سویډنی کرونه یا شاوخوا 1.2 میلیونه امریکایي ډالره کیږي. که د سږ کال په شان څو تنه ګټونکي وي دا جایزه د هغوی ترمنځ وشل کیږي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکون کې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبان او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص په خپل وخت ډول انچېړي. تر دې مخکې د تیرې سنبولې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوال ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خل د ښځو د حقوقو فعال ګلی ولی او د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران مو میلمنه کړی دي. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبر دی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني اقدام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللی. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو درې وړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غړي شنکې کړو خیل تاسو ته درشو. پر راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که امدغه تیرنه شروع سي اسناد جوړ شي دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو تیری وشو لبین لال زخمی شول معلوله شول نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیلو مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوي په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غننني اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي فکر نه کوي؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنه، مخصوصا شنکې کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته دا چې د دې څه بده یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه مسؤول دی د جوابګوی دی په اصطلاح، لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسنادو راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی، نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو د ټولنې دپاره ډېر مهم دی او دا هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو حقوق نخص کړي دي کېدلی شي چې دغه حقوق مسؤول وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته به در شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه هڅو کومه نتیجه ورنه کړله، له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو څه حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشری ضد جنایتونه ترسره شوی دي، ډیر ځلی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو په شمول د بشری حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوری صاحب اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمنو میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته دی غوي دی ویان په هیڅ لتاس سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهانو او لری جملې څخه پوهاند د افغانستان نامتو حقوق پوهاند روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلی و، او دا غوښتنې ځین نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نورې شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولی او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سي دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق له هغې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه وو په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را منځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملی بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق له هغې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومی دی تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډیر شیخ دا دغه امید باندې چې دغه عملی بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خی چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوئ چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت د دوی لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخواني سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ استل چې دغه یو د څېړ د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګورې اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا اگر زیاته چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته ده، دغه لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوه کارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوی چې پخوانی
هغه لیکړو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کې چې د چل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینو کورنیو او په ځینو اشخاصو باندې معلمدار دوغی په مقابل یا مثلا ځین اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په ICC کې د قضیه پرانستل شوې وه، چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي، نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو، ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنی د افغانستان قضیه په ICC یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره په ICC کې یعنی پرانستل شوې ده، خو لکن اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بینالمللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې بینالمللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې په دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بینالمللي مساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو، امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړ شي، ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا دې سره همکاري کېدلی شي، څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي، یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس چونج پیدا نه کړي، نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا بخورا ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څباندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلیک کار کلای کړی دی. د امپریکړلیک په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د ښځو پر زده کړې، د ښځو او نجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغو څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولیږي، اسناد راټولیږي، مستند کیږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. اغلی ګلی ولی فکر کوي چې بالاخره به دغه کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر ښځو یا په نجونو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي؟ دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کېږي دې موضوع ته، که څه هم د جنسیتي اپارټایډ موضوع ډېره مطرح وه د مختلفو بشري حقوقو ډلو لخوا، نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي، خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټایډ مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل، زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتا سو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی اوري لګي غږ ټیټ کوي، احتمال لري چې خپل غږ به توانه وري. مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځدل هغه مو وکړل خو بیا مې هم اوریدل خې گزاره ورسره وکړم راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د ځاکل سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روان دي دا خبرې دا په لغوي شکل د بشريت ضد جنایت نسم بللی نو شو تعریفولای چې زما په نظر دی البته خدای چې موږ هغه ته حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشريت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتمل راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دا ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان د هغو معاش 1000 یا 1000 افغانۍ کړي دي هر څومره شاقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بیخی به اندازه ډیر ښه دی در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتمان باید دغه شي محاکمه شي دا لغتونه چې اوس په استعمالیږي کفارزم په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربه و نه په پیدل دا د ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې په خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولده مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بيداره دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلکو د شي په نشي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً در امر ثانی پور وتړل شول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه سی تعریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په ورکې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تعریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تعریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلی کې هم ویل شوې دي چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني په لور تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی
مننه کوم نو شی زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصه وي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دی خو وی خو یادوي مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه په افغانستان کې په لومړي د جمهوریت په لومړي کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیر ګرم او د بندې د موافقې لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوق یې نقص کړي دي له وسره باید وایي حساب کتاب وشي دغه انتقالي عدالت موضوع اماس شند شو له خنصا شو لولې
و دغه ستونزه د نوري سیف د خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولغوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکراو هغه لغو سره یا لهغه افراد یا لهغه جګړمارو سره خو دغه د لوی لوی هغه څوک چې په قدرت کې ول دی غوی لاس ول او هغه له زندان څخه هم خوشی سول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه سته دی او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې او انسانانو باندې په شجنه باندې دی غوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغه باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشری حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی په مختلفو هیوادونو کې اکثرا داسې غونډې جوړېږي له هیواد بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي ترڅو چې داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي سره یو موټی شي او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې د ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې. او افغانان د غونډو له لارې کاغذ د زوم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي او د افغانانو دغه آواز نه اوري، په خپل ویني او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شینکی کډو خیل، د خزو د حقونو فعال غلی ولید، بشری حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د خزو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پر وړاندې کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو د پیخو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو لوی خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع حقونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او راغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره، او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېر حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بیلګه وه. دغه راز ټلیفوني شبکې، مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بالاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
مالمتر په ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مستقی کسان اونګ مارل شي یو بیملی سازمان د دې مشري ونه کیا یا رهبری ونه کیا او مسؤلیت په غاړه ونه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. رومبای تاسو مثلا د عدالت انتقالی موضوع مطرح کړه چې مثلا ولې مثلا عملی نه شو، ځکه چې د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون په ستاره اوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړي مستند کړي، مګر چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښتل چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بینالمللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شلکلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي، دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جون سي متناد سي تر څو پر راتلونکي کې د مغانقیزونو په خلاف باندې په بایمللي یا په محلي محاکمو کې دغه پروګرام باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین‌المللي او منطقوي همکاریانه کېږي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي د دې سیاسي ملاتړ وکړي مالی ملاتړ وکړي هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی. تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مشکلتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې د عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کی یا دغه کې شامل کی دغه د دغه څخه مرسته واخی. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعا دومره حد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخیستل شوی دی دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دي، دغه دریځ کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی. په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتازو دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتلی شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکو اداره ورته جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مخته بوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتحې مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت را منسته سو سی هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کې کینول. او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسې د سترګو وړاندې تېر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیشو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنټ او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي. او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي، زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حکله باندې صادر کړي. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربنی کا زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا، خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا. نو دوی باید د یویشتمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه مجوز وو او د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه ده، افغان انجلی ده چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري، یعنی دوی څومره هیله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده.
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغان مېرمن د یاد نه ده وستلې، دا یو ستر زیری ده د افغانانو د مېرمن لپاره. داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمن په حقونو باندې شاتیرای کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمن او سره مخ شوی ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمن دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکړل شوي، مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې دوی د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، د دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دینی توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي دا دوی په وړاندې به مستند کېږي، او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول. زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاته چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کار منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تضمین لپاره غږ وچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایط کې هغه ځوانان شتین جونی او د شپږم سن فرست چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دوی دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند خوش کوي د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو تا فکر کوم چې ودی ته کچو هم ډیر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډیر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول چې دوی به خېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه به شروع کړي، کارونه به شروع کړي، اداره چې دغه ما پریکلیک حقیقي ماهیت دوی ته تشریح شي او دوی به پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډیر نامعلومه راتلونکي ته نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت ثبتي. نو د دغه پرچونکي داس موږ چې دا رقم قدم واخیستل شو ملګر ملتونو دا قدم واخیستي دا شکه قدم دی هر حال کې موږ په ګټ لدی، خو اګه ما خبره ده چې حقیقت ودی ته ورسوي چې ماهیت دغه پریکټه کوم دی باید په پوسی او دا چې ودی ته امید هیلو کوي دا واځي خبره.
مننه کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، د زما حق دی خبرونه و لتاسو ټول ملمنو. مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولید بشری حقونو فعال امیر محمد ګرانټ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
زم مجنون دانا جنت ته